پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
و به جیش احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوال شخړې په نتیجه کې د مرشوب راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشور ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وژلي دي. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي. نن سهار د یختر په کچه 4.5 درجې سلسله د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړسولې. د طالبانو له پیش سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې سلسله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د سلسلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. افغان بیټسمین رحمت شاه نن له زمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 5 ورځنۍ لوبه کې چې د زمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زمبابوې وکړ چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه ده. افغان لوبغاړو 309 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په جنوب برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا دغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لوري توغول شوی و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام وکړ. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصرالله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولو ورځو کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په 6مه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدوده شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت پټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبيعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه لخندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همدارس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نوره نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډېره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پری پیګو چې د AI دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د خوانځي تړل د ځفکې قوم د افغانستان په تاریخ کې یو لوی غمیزه ده. د دې لپاره چې د غمیزې ته د پای ټکی کې خودل شي، په کور د نن ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکاو چې د نجونو خوانځي پرانیزي، او پری دې چې نجونې او پیغلې خپل لوړ زده کړې سره ورسي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یو لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې، دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوسی چې دغه غمیزه ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی او هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا ده، لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د وده پرمختګ لپاره لار پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي، باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د دې واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي، ولې بعد امر غترو صدغه سی یو لوی جرګه نه د جوړ شوی. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال کې اجازه راکې امداد اقتصادي ستونزو مسله به جلا او پښتو جلا به خبري وکړو. مننه چې تاسو په سیاسي وضعیت خبري وکړي. شاغله آزاد، کته سی وستاس په نظر کوم د سیاسي نظر کوم هغه ټکی چې فکر کوي شاغلي شخص وار سنگروال ورته اشاره ونه کړو، تاسو غوړی یادونه وکي مهرباني.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته، او مخکې له مخکې منوې کال بختور صاحب، د راتلونکو کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکی سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل دعوه کوله په سیاسي لحاظ چې دوی به وتوانی ژه مثلا په 2023 پای کې مو ویل 2023 کې مو ویل چې دوی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي او طبیعي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیونونه دي، د هغو په منلو به دا کار کېږي چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې هغه رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نه شوې، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته یوازې سیاسي مسایلو پورې تړاو نه لري، د خلکو په ورځني ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تېر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د هغو په شمېر کې خورا ډېروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسۍ چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولی سوای، یغو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تېر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې کېدلې چې دوی به د هغو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د هغو نه یوازې دعوت په هماغه ځای پات سو حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري، په هغو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا دوی هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه د ایران سره د اړیکې جوړې کړي او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو، اصلا یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثيل لپاره په افغانستان کې څه موږ وینو دغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو بیخیا خواته پریږدو، د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزې نه ځم تعریفولای چې بیا د یغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې د یغه په تیوریو باندې ایدیالوجي باندې بحث وشي. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډیر زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال، که په امنیتی اړخی و شخیشو دی امنیت له نظر افغانستان په 2023 کال کې څنګه وو؟
خا که چیرته موږ په پرتلیز توګه باندې وچیرو، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله دی. په ټول افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت شتون لري، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه تر ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي، او هغه په دې معنی را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده، په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې خوست د برید نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د ناامنۍ یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي، چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ ملاتړ څنګه خپلې دی سي د خلکو ملاتړ هغه مال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو لحاظونو باندې د پام وړ دي زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي د دې لپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تم سي.
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهې او د ازادۍ جبهې یادونه نه کیږي د دې دلیل څه دی مثلا د جبهې نن هم په کابل کې د یوې حملې ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لورې د دوی حملو ته اشاره نه کیږي دلیل څه دی
پښتنه زما څخه څروان صاحب زما ژغاری
بله آزاد صاحب پښتون ملت تاسو څخه ده
ګورې د افغانستان د امنیت په اساس کراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سو بللی هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه کله چې تاسو ترهګري کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ د سکیورټی ډایلما د تیوریو لمخې نو تعریفات په هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن یو لیډرشپ یو رهبری بدلیږي یو وضعیت هماغه سی وي دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي بیا پرتلیز حالت راځي کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه په قدرت کې ده او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدلې او هغه نسته لهذا دا یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته راځو په ورځنی چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات نن کې چې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي په ټوله کې افغانستان نن د دغه سې یو جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي تاسو د وستر ملت راتلونکی نامنی تضمینوي یعنی اوسنۍ وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره امادګۍ روانې دي هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارس کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي ټول همدغه ټریننګ روان دی دا یو بس دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونې وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و دا حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړي توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کول دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي یا د مقاومت جبهه یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې د دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي حداقل د هغو یادونه ولیکي یو په نړۍ کې لبد مرغه د جګړې دومره ډېرې سي دي ته غزا او د فلسطین جګړو نیولې د سیګیا او بیا د یوکرين او تر روسیې پورې او بل باس دا دی چې هغه دغه بریتونو هغه نویت بیل دی په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې هغه د جګړې یو شکل ورکړي چې ډېر لوی ځانمرګي شاهدنې موټر بمونه دغه نویت لا مقاومت نه خپل کړای نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې دغه بریتونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثيل سو هم د غربیانو په وړاندې هم د افغان دولت په وړاندې حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمه کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډیر لوی دي هغه چې لکه جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادې چې یغه ته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي د جګړې وسن دی ورکول شوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري داعش د داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. هغه په کندهار کې بریدونه وکړل، هغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، هغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، هغه په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره محدوده، هغه په یو خاص سیمه کې چې د کی جګړه کوي، او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټیکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و، ډېر واړه واړه ډېر کوچني مزاحمتونه به دی کول چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل شول. هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟ پیژان صاحب لکه چې زما ژغ ناوري، خو بیا هم تختی که همکاران کوشش کوي چې له پیژان صاحب سره خبرې وکړي. پیژان صاحب، زما خبرې مو واورېدې؟ مهرباني. زما سوال دا و، بل اقتصادي نظر 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2024 کال د تیرو درو کلو په څیر نهیلیو ډک کال و. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو، خصوصا کمر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دا غته خوران دي په 2023 کال کې کم مشکلات درلودل او کم کاسر مو د تجارت درلودي، دا ډیر خوشنوون کړی دي. که رسمي ارقام تراسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیون په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو، دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنوون کوي او زړه بوجنوون کوي. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیق مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاس یا معتبر سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم، دا کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات مو درلوده، چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دغه کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي، او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالات د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د احساساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سوي وه هغه اصلا پر نشت حساب دی، او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. ترکمنستان ته وګورو، هېواد یې هغو کوشش وکړي او هڅه یې وکړه چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو له لارې واصل شي او ځینې نوي اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري، دا هر څه په صفر کې ځړپیږي، او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي، دا ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بېرته غیر مشروع اعلانېږي او رسمیت نه ورکول کېږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خواشینونکی وو.
ډېره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته او به ګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2024 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام تاسو ته، سلام ملمنو ته،
سلامت اوسې کورم ودان، مهرباني کوئ.
محترم اسوک، منګه په ټي ټي پی وځنی، څوک منګه په داعش وځنی نامه باندې، څوک منګه طالب په نامه باندې وځنی، څوک منګه ناټو په نامه باندې وځنی، څوک منګه افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږ ګناه څه شی دی پوه شئ؟ زمونږ ګناه د خو باید معلوم شي چې دغه ګناه تاسو کې دی پوه شئ. او بل دا متقصه به چې زه خو وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کړي، دا په خبرو مبرو نه کېږي. سو هغه کسان یې بل ور شهیدان کړل، څو میاشتې مخکې شهیدان کړل، دا اخر انجام ده. زمونږ چې جمهوریت کې خدای سره سیرونه موږ باندې چالو شو کولای دا روکنه نو څه خبره مچ دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وځل کیږي او
زمونږ که دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسیدو دی، دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
زه فکر خو ما په عمر کښې نه ولیدلی دومره بېکاره کالو چې مه کوه پوښتنه. ټول
ځوریږي
دا چا په سترګو کښې اوښکې روانې دي، ټول همداسې ګډ وډ دي بېچاره ګان.
ډېره مننه چې ټېلیفون مو هزار مو، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. محترم عصمت سروان صاحب، سلامونه نیکبل، که څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني کوئ.
مننه، زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عطل صاحب ته وایم. ډېره ښایسته موضوع ده او محترمو مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
بلې، مننه محترم سروان صاحب. موږ خو ډېر ښایسته خوشحاله یو چې زموږ لپاره داسې جوړ وي، نو ستا په اجازه باندې چې راځم خپل نظر ته. زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي، لکه حاجي محمدي صاحب، دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون بند دی، نه ستاسو په رسنۍ کښې موږ اورېدلی دي. دا دې وکړي چې او جوړ او روغ او دا خپرونې ته راشي، نو بس دا ډېر خواهش نه لرم. او بل مېلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم چې موږ داسې ښه مشران یا سیاسون خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع ده سروان صاحب محترم،
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظره ستاسو په نظر، د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه وو؟ هر برخه باندې چې خبرې کوئ لنډې خبرې وکړئ.
بالکل، ډېره ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یعنې چې د اول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلی دي، امنیت ډېر ډاډمن، امنیت ته ډېر خوشحاله یو. او پاتې سو دغسې پېښې لکه اوس دا پاکستان چې وکړلې، هغه خو موږ معنا دا پېښې ډېرې غندو، دا پېښې جلا ځانته طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کښې ډېر سم دی، ډېر خلک په خوشحاله دي. او څنګه اقتصادي سند سا چاغم په خاطر یو خدا وچکلی مخکره روانه دی بل د خارجام د خاص خدنه سا بندیزونه دي دا مشکلاتونه سا بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډېر په پښو ولاړ دی هغه معنا کارونه راغړ دي خو ولس څنه څه اقتصادي اقتصاد یې څه لږ په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلي دي نور خو نو بس موږ ډېر خوشحاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب بس مننه چې موږ په وخت راغلو
محمد اشرف صاحب سلامت اوسئ چې تلیفون مو کو یو بل اوریدونکی هم دی بیا به ورشو میلمنو ته دوه اوریدونکي شته ځه مهرباني کوئ آزادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب محترمه
وعلیکم السلام مهرباني
چلو اوسئ محمد ابي احمدي هم بغلان مزاګ ولا محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو یعنی ټول کې چې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دي د نن دي نو په ټوله کې وګورم یو ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راځي یعنی بیا دې وګوره چې دوی راځي ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو په ټوله کې وګورو په افغانستان کې وخت پزاد دی نه دوه درې اسلام کار دی نو وګوره چې تیرې دوه نو په ټوله کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې کیږي نو په دې خپل باندې موږ ډیر نه موږ دې هم دغه تقریبا دا شرکاله تقریبا د سې ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر چې وکړي کار نو په بختي درځي کې وشه نه او کډیر عمر ګمیرو د مخ میچ ویل نو سروان صاحب سوال کا په زړه شه خبره کوم ګټه چې د سر لاس یو کو یانه نړیوالو سره سونه سره تعامل وشي په دې مونږ کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او په ملکو کې دی البته تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مغرب په وختو کې نو کوم درغه لاس په لاس ویني دا وطن مګ جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره د شپه بختي خاطر روانې به چې شیخ خاطر لاس سوال سره مخرمه
درست bale مننه سلامت اوسئ کورو یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب مهرباني یو څه مهرباني کوي تاسو د استودیو سره وصلی است
نو دا مخکې پښتنه کړې و تا و مې چې افغانستان
یو ځل څنګه و یو ځل په مجبور کې دا 2023 کال څنګه و د افغانستان لپاره شکالو بد کالو څنګه و
کې ماشالله افغانستان هغه کال کې ډېر امنیت او په برابر او خلک ډېر خوشاله له هرې غانه الحمدلله خوشاله او مې چې و به برابر و
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان اوس په ورشو درنو ملمنو ته لومړی استاد سنگروال له امنیت د زموږ تاسو ملمنو خلاف د څو ورځې کوچی ټلیفون کړی وو خوشحالي څرګندوله روسي خو له ارڅ خوشحالي څرګندوله لیکن په همدغه کال کې افغانستان د خورا سخت او طبيعي پیښو شاهد وو اوریدون کې چې له بغلان ټلیفون وکړي اشاره یې ونه کړه بغلان یو له لومړنیو ولایتونو چې سخت سیلونو وځپ په سلګونو کسان پکې مړ شول په نورو ډیرو ولایتونو کې هم همداسي وچکالی وی په جنونو نورو سیمو کې له اقتصادي نظر مخکې اشاره وشوه استاد پېژان یادونه وکړه چې موږ واردات څومره او صادرات مو څومره اقتصادي وضعیت خراب شوی دی ډیر خلک وایي چې فقر تر پخوا زیات شوی دی او داسې اندیشتیم دي چې مرستې په کمیدو دي او ممکن دی افغانانو وضعیت نور هم خراب شي که په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ مهرباني کوي
څروان صاحب زنه غواړم چې سیاسي ناندروی ته لاره ورکم ولې هغه څه چې په تاریخ کې دي هغه ته به سړی ټکی ونیسي بته ونیسي او په هغه ټکو به سړی تمس که تاسو په یاد وي اشرف غنی دا یو خبره وکړه چې وویل موږ په دغه وخت کې 40,000 وسلوال ځوانان له لاسه ورکړي تاسو فکر وکړئ چې 40,000 انسانان مړ شوي ځوانان مړ شوي خو دغه د 40,000 انسانانو په مرګ هغه څوک پوهیږي چې د هر چا د کورنۍ نه یو څوک ورکړي زه فکر کوم دا قضاوت به څنګه وي چې یو څوک د 250,000 په شاوخوا کې اردو ولري او یو بهرنی هیواد یا د ناټو غړي هیوادونه د شاوخوا 100,000 ځواکونه ولري او 100,000 ځواکونه او 250,000 افغاني وسلوال ځواکونه موجود وي او بیا هم یو هیواد نه یا له جغرافیې نه په یو داسې حکومت باندې برید کیږي چې هغه د ټول نړۍ لخوا په ډیپلوماټیک دګر کې پیژندل شوی وي آیا دا یو کمزوري نه ده او یا بل خبره دي شرم دغه خبر دا نه ده مونږ باید کوشش وکړو چې دي هغه چا مخ وینځو چې هغه فساد کړی یا دي هغه چا مخ وینځو چې هغه دغه ټول ناخوالو ته لار هواره کړی دا دي شرم خبره نه ده کدی ته مونږ دیموکراسي وایو چې دي ارت په یو قلا کې دی دیوال هغه اړخ کې یو څوک دی ولسمشر لوړه په ځای کې او دا خوا دیوال
څنګهوال سر تر اوسه پورې خو فکر نه کوم چې چا دې یو غو دفاع کړی وي یا دې جنگ دفاع کړی وي لکه سوال زما د اوسنی وضعیت او د اقتصادي وضعیت په اړه و چې فقر په زیاتېدو ده ناورینونه ډېر دی طبیعي پیښې ډېرې سوي دي په دې کال کې ډېرې زیاتې وي یعنی معنا دا نه ده چې اوس ناورینونه راغلل طبیعي پیښې راغلې دا د واکمنو ګناه ده نه یعنی افغانستان په دې کال کې دغه شیان لیدلي دي نسبت تیرو کلونو ته زیاتې لیدلي دي
څاروان صاحب که تاسو په دې مال ته په سر کې پرتریزه کلمه استعمال کما درته ویل چې د جمهوریت په محل باندې اوس په افغانستان کې سولې ده په پرتریزه توګه که تاسو په دې تیر باسته لګ
اما اوس خو د سولې خبره نه و سوال د سولې سره ارتباط نه درلود
او څومره چې اوسنۍ خبره ده کدی تاسو دا په دې ما په سر کې ویل چې په افغانستان کې بیکاری ده په افغانستان کې ولګه ده په افغانستان کې تعلیم او دروازې بند دي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېری دي همیشه د پاره څوک چې په تاریخي لحاظ باندې قضاوت کوي د تاریخ شاګردانو ته پکار دی چې په بدګونو خیګونو دواړو باندې
لیکن تاسو بیا دې ته اشاره ونه کړه چې دا جنګ او تسلویر زره کسې دی وژل کېدو یادونه وکړه دا چا وژل دا جنگ چا کاو
دا جنگ همدغه طالب کاوه خو په کار دولت دا و چې یو لکه څلور زره بهرنیان چې دغه هیواد ته راغلي وو او دوه لکه پنځو زره عسکر چې وو چې دا دوه زره پنځو زره عسکر ولې په یو لسو ورځو کې تسلیم شول دا د شرم خبره نه ده د همدغه په وړاندې باندې ولې دغه ټول ځواکونه یو موټی نه وو ولې په فساد موجود وو ولې رشوت موجود وو ولې اختلاف موجود وو
ډېره مننه ډېره مننه موږ د 2023 کال پیښو ته کتنه کوو نه د 2021 نه مخکې کلونو ته پر حال مننه بیا به هم درشو استاد سنگروال آزاد صاحب د افغانستان پښتو ته نسبتا یا مسایلو ته نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړۍ ته هم یو څو تم شو په 2023 کال کې د نړۍ په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظره یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا د وروستي انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي
ګورې سروان صاحب نه یوازې چې دغه وروستي انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د وروستي انتخابات څخه ډېر لږه موده تیره شوې ده د امریکا ولسمشري ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې بیا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې شوې ده او یو زورور وي هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې هغه اقتصادي رول دی د امریکا هغه نظامی رول دی هغه سیاسي رول دی حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري نو طبیعي خبره ده چې ټول نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې د خپل اسکر مستقیم مشکل وي هغه که منځنی ختیځ کې یا په افغانستان کې وو لیکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي دې مسایل ته نړۍ متوجه ده او که د افغانستان مسله وي افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی او څه چلته څه تحولات چلته روان دي او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي دا ټول نړۍ لپاره روانې دي بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنه وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر تزي شغله شم د ځینی سرګندونه ځینی خلګې خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حد اقل خوشبینه کړل او ځینی ډیرای برخه بیا د شریک امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري هغه یو څه اندیشمنه په دې چې د شخصي کریکټر داسې دی یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچې ته وکتل سي او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سویل د پالیسۍ له مخې سوې ده د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 6 جنوري په اړه به څه پیښیږي بیا واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلی ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې، که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وایي چې په بایدن په نړۍ کې د بایدن پالیسي ټولې جګړې به ختموي، چې بایدن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بیرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل وراچولي. همدارنګه چین په حقله باندې د څرګندونې دي، چین تعریفې په حقله باندې دي، کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا د ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخی تر دې چې د جنوري په شلمه نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې د په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې د کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د هم رښتیا ویل چې د په یو چې ټلیفون باندې موږ چې د دې سپین مانی ته لاسن دا سره کومه تاسو وګورئ. په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه هم کړې وه. د ټرمپ دغه کرکټر داسې دی چې اداکل دی چې کله انتخابات ته درېږي، په دغه موده کې دی ډېرې داسې ارمانی غږېږي او ډېرې احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره ده په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا د ویلو چې زه به لومړی کار باندې دای په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر دې پرې دا کار مو هم کړو، دیوال هم جوړ کړو تر یوه حده.
لا دیوال جوړ کړي، اما نیمګړی، اما د اهداف بودیجه چې دته په کار هغه ته ناو سره ونه منل، ځکه چې دا خوات ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنې دوی که څه هم هلته ما څرګنده کړې چې دوی هر څه ته د مالي محاسبې له اړخه ګوري، سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالي او تجارتي چارو ته، نو اکثره وخت دی د داسې اشتباه هڅ سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی غږیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې راپیل شوې ده. یو شی باید موږ یادونه باسو چې د دې څلورو کال لپاره واښ راغلي، اما دغه جګړې چې دغه په سیمه کې یا مثلا په نړۍ کې پیلېږي، دا د ستورو ستراتیژیک پلانونو یو برخه یا او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي، دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته، او هم اقتصادي کارپوهان شته، او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز دی دنه ماړي، او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر نیي هغه پینتاګان دی چې هلته
ممکن دی وی پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه لري، امریکا لپاره دی، غرب لپاره چین دی، او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي، ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي؟
نه خو ګوري، تاسو وګوري کله چین سره ورته برخورد دی وکړي، له چین سره مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا دی د اوکراین څخه مخواله واري، مثلا یا د روسیې څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي، چې خو دا ډېر خطرناک دی، چې خو دی کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي، چې چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کیږي، دوه خبره همیشه کوي. د ټکنالوژي په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، په
هر برخه کې
هم دې خاطر خو موبایل هم د پښتنه دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهمه ده د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي
بلی چارنوال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایتا سپیر دی په خپل ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې دی ټینګار کوو چې د فلسطین د مسالې یادونه یې وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلې خو د افغانستان د مسالې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین هم پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي ځکه چې د تنورې ستونزې له دې نه ډېرې ورلغاړې دي زه فکر کوم د ایران ستونزه د دې لپاره یو مهمه ستونزه ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزه ده ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو نو زه وایم ډېر به وزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده لپاره تعین کوونکي وي ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د دې پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم ډېر توپیره به هم پاتې نه شي
ډېره مننه سلامت اوسې استاد آزاد آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو تخلیه کې رول درلودی خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي راووتله په دې بحث نه سوای چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کیږي او متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیل کیږي هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و د په لومړي دوره کې د دې سره مذاکرات د دې سره تړون د دې سره ټول مسایل رامنځته کول ممکن داسې احتمالات شته ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي دا څو واره دا بحثونه شوي دي ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لیرې شي یا د یو لوی تغیر راشي دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي که هغه د د دفاع وزارت وی کغه د استخبارات وی کغه نور هغه ایجنسی وی چې متحده ایالاتونو کې د تیم ټانکو په نام باندې کار کوي یا مثلا پرایویټ سکیورټی کمپنۍ دي دا ټول د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري یعنی ناڅاپي تګرار ورانه شي ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه سوي دي په تیرې واد دوه میاشتې کې یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینای یا ویسکانسن منیسوټا د سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلې دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې تر فشار علاوه ویلی شو دغه سې ځینې فشارونه به وارد شي خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونه یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم توقع لري یا پیشبینی کوي د دغه سې لویو تغییراتو یا فشارونو څرک زه خپله نه وینم البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغییرات راولي ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په پر بنسټ باندې روان ماشین دی که چیرې په دغه برخه کې تغییرات راځي او دا خو ښکاره پیسې دي داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي طالبان ته د امریکا لخوا نو په هغه کې که تغییرات راشي دا خپل فشار دی ممکن ځینې فشارونه خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغییر دي په ناڅاپي ډول راولي هغه وارد شي
ډېره مننه سلامت اوسئ پېژان صاحب ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي د امریکا حکومتونه عموما د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي اقتصادي ګټې دي لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده پیژان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل سوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو د په همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څېر د نورو هېوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه د افغانستان څخه بیخي په بشپړه توګه ووتله په عراق کې یې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړه له هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه او دوی دا ادعا وکړله دا خپله د ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي نو پر دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دوی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې او دومره انرژي او توان ولري فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دی او آزاد سوادی په امریکا کې دی کله چې تاسو د امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بیل نظر لري نسبت چې دی تلوریا پنځه شپږ کاله د مخه د لوري نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودل او دا په وار وار موږ د بیرابیلو سرچینو څخه اورېدل چې دی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده دې د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي نو دې او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دوه رقیبان روس او چین افغانستان کې خپل لمنه پراخه نکړي او حضور یې ډېر قوي نه شي پراتوش کې باندې بیا وکتل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي او په ادا کار راتلونکو څلورو کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري دې صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او د طالبانو موارد مخور کړی دي ځکه کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
ډېره زیاته مننه کور ودان سنگروال صاحب راتلونکی کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي
خام د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمه ایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی نه که چېرته اسلامي امارات په خپلو کې روکلو نوړونو یو نه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادری وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هند خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګران د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو امریکا هم شاید په اوږدمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي یعنی تاسو اوس پوهیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅوک نه لري یعنی کچیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي د خو په دې باندې پوهیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین د روسیا د ایران د او له ګلان د الته شمالي کوریا د نو کچیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کوي چې الته هند ته مخاړي او هند د هر چانه لکه مخه مم چې ویل بیا په چنګار کومه چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی نو پاتې په دغه سیمه کې افغانستان زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کی ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې
بله ډیره زیاته مننه سلامت وسې که پېښان سې تاسو ډیر لاند راتو وس ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره
راتلونکي کې ما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه ونځي چې د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سي چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنی به پولیس عملی بشي
دا خو توقع همیشه ارمانی اما که واقعیت تر اوسه فکر کوم زما د مطالعه د مشه لبا د مرګ د افغانستان حالت به پراتین چې دی هم خراب سی او د نیابتی جګړو میدان وای.
مګر سخت دریزی ته دوام ورکوي.
بله زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.